اوسام لاند خبرونه لسفي ولاستانیک زین اورو.
په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې روانې وژنې، ورانۍ او د بشري حقونو نقض په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ ماڼۍ هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غني د نننی سفر په تړاو تعقیبي اعلامیو کې لیکلي چې ولسمشر هرات ته په رسېدو 201 ظفر قلي اردو ته ولاړ او هلته یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د سمنګان د ریسوفي بالا ولسوالۍ افغان پوځیانو نیولې، خو په اروزګان کې دهراود او په کاپیسا کې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. په روسیه کې تیر 2000 کال د وړم کال پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نزهت او د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد تلاش او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته ووایئ. شمیرې درته اعلانوم: 0-0-3-4-6-0 بلش میره ده 0-0-0-3-0-1-1-1-1. تخنیکی همکار میرحمت ساپای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نزهت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نزهت، ستړي مشي، تاسو دغه کابل کې وضعیت لنګدي ساري، د اقتصاد او بازار وضع څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو دغه راز د بندرونو بندېدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام محترم استاد، ډېره مننه. اغېز کړی دی، موږ نشو ویلی چې جنګونه د اقتصاد وضعیت منفي اغېز نه ده کړی، موږ داسې نشو ویلی. تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنګونه او دا ناامني دغه موضوعات دي چې ډېر کوتامدد دي. انشاءالله به وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم انشاءالله مثبت تغییرات راسي. خو اغېز کړی دی د یو شمېر هیوادوالو، د موږ او تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بالخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی، او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنګونه منفي اغېز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنګ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغېز دی، او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې تر لاس لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اورېدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خپور کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده د کمال خان بند همدارنگ د پاشتان بند نور و بندو رو موش فب دیر حق برنامه چه د افغانستان به دراز مدت که د افغانستان به اقتصاد که دیر خیلی اغیزه لری او زموش حواد د سیمه او د نره پکچه پیو ترانزیتی سیمه بدلوی پا دار برنامه که د موش او تاس و حکومت دیر کار کردی دا طول فشارو ندی دا طول زودگذر او کتا مدت جنگون او نامی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلچ با یه حیوات که جنگ بی اقتصاد هم به جنگ تفاصیل لاندی رازی دا سونز پاس محال که سرخ و ارقام زی تا تو سر نشم در کبولی
که برمن نوست هم ممکن
موش سروی پاس محال که تر اصطور نده تکنیل سوی خوب منفی اغیز کرده. بله
ما دغه پختل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یئ ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیه لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیه ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بیل شکه اغیز لري یو د جنگ دمامی مسئله ده بل د کرونا مسئله ده او بل هم د اختر درار سیدو مسئله ده دری اوامل دی چه په بازارونو که د نرخ و نواف و برخه که هم منفی اغیز درلوده خوب حکومت هم دستی ندی چه بیکار نفته وی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخ و نواف هم طورو که یو کلچه یو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسئله و دلو تر واقع لندی رازی یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبرو نسی کاسو پا جوریان تیاز چه سمو دوران ده ده افغانستان باگ اضافه تر ده $50 million لیلوم بکر تر سو چه به مرخون و پا برخه که یو سب کموالی رسی داد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو ولی طبیعی ده دا بلکل یو یو طبیعی موضوع ده چه که چه فیو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسیمی دی پا جنگ که خلق بیضایی که جنگ خلق اقتصاد تر منفی اقیدولاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصاد دی دل تاثیر لاندی رازی دا سوز سرخ و موش در افغانستان خلق در تاسول لارن دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او موش با یو سول ترسیج و کلچ موش یو سول ترسیج دا انشالله دا موش اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل کیجی.
بله اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي شمیره درته اعلانوم 0043 او بل شمیره د 0023 د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتون کې تاج محمد تلاش هم جمعنه کړی و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیگیش میره تا جواب نوایی میرمن نصحات لطاست تر بحث غزوو دا چی پا خواب افغانستان که پا دیتیر دو لسیزو که بیلا بیلو موسیسو فعالیت درلود او دوی اکثر آقا موسیسی وی چه تاس تر پا وزارت که ثبت و راجستر وی فعالیتون درلود دل دخل که دلاسنیوی پا مخا اوست دیدگو موسیسو فعالیتون چه دول ارزوی آیا فعالیتونی پی کشوی دی او کناش تلا موسیسی چه دخل که دلاسنیوی پرگرامون مختبیایی
ولی نه سک کال که هم موش اضافه تا به اتیام مسئله رو چه نمی جوازون اخیصی دیده موش نه او ټول مشتکینان در کړی دي چې په اوس مهال کې په اوسنۍ شرایط کې افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته ډیر اړتیا لري. زموږ خلک بشري او همدارنګه نور مرستو ته ډیر اړتیا لري. دوی د مشتکې ژمنه کړې ده چې د پروژو په اخیستل کې بور او د افغانستان خلک سره پوره همکاري کوي. په اوس مهال کې اضافه تر د 2000 کورنۍ او بهرنۍ مرستې دي چې په افغانستان کې فعالیت لري، په بیلابیلو سکتورونو کې، په بیلابیلو برخو کې، د صحت په سکتور کې، همدارنګه د پوهنې په سکتور کې، د امنیت په سکتور کې، د اجتماعي خدماتو په سکتور کې، او په نور سکتورونو کې دوی فعالیت کوي. موږ سره ژمنه کړې ده، موږ د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسې هم لرو. په دغه جلسات کې موږ تویلې دي چې موږ د افغانستان خلک یو، او موږ د افغانستان خلک لپاره دا داد او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم د افغانستان سره موږ هغوی سره په پوره همغږي او همکاري کې یو. او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع اعلان کړی دی چې د هغوی مرستې توپیر کړی دی. په تیرو کلونو کې د هغوی مرسته په نظامي برخه کې وي، خو اوس مهال په بشري کارونو کې، په نور د افغانستان نورو اړتیاوو د پوره کولو لپاره موږ او تاسو سره ژمنه کړې دي. یو څه کومکونه هم دوی اعلان کړی دی چې د موږ او تاسو سره انشاءالله به ادامه ورکوي. مؤسسو شته، مؤسسات د افغانستان خلک لپاره تعهد لري، دوی کار کوي، موږ سره همغږي لري، موږ د هغوی کارونو نظارت کوو. او اضافتا د اتیا مؤسسي د سه کال کې هم د اقتصاد وزارت نه جوازونه اخیستي، نوي جوازونه دي. او دا موږ ته ښکار کوي چې مؤسسات د مؤسسات دونران یا نړیوال مرستندوی هیوادونه یا خلک یا بلې مؤسسې افغانستان خلک سره د اجمالا لیش دوی سره مرسته وکړي.
او مننه میرمن، نو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غېډلې سویډن کمیټي او فکر کوم څنور موسسه هم وي، دوی یو څه امنیتی اندېښنې درلودلې، فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لرئ، آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر دادی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویره ونه لرئ، د تاسو ملکیتونه، د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي. هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یو موضوع باید تاسو په نظر کې ونیئ چې ګونه شته، ستونزې شته، مشکلات شته، مؤسسې هم یو څه ویر لري، خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي، د هغوی کارونه د نظامي په سطحه نه ده. هغوی خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې، د پوهنې په سکتور کې، او د نورو شمعي سکتورونو کې دوی کار کوي. دوی ژمنه لري، خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهم شته. موږ سره دا ګواښونه شریک کړي دي، موږ هم د حکومت سره، د حکومت رهبري سره دا موضوع شریک کړي دي. ما اول چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې په فرهم کې راپک شوي دي، دا یو فشار دی، دا یو تهدید دی. انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي. دا
میرمنو ساته سراسر پات شي د پانتونو سات تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش صاحب، ستړي مسته، تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلې دی؟ پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دله خدای په سپیڅلي نامو سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د با ټولو ګډونوالو ته درناوی وړاندې کوم. او فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه په ایداتي سرچینو او وریا خواز په ترانزیتي لارو، ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هیواد نه راځي، فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلی، او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلی دي. ترڅنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپلو مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې وو هغه باید وځنډول شي، چې حدودا 15 لکه که 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي. او د دې نه ور هغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-30% په بازار کې لوړې شوي دي، او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي، او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کاوه، او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راتلل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کاوه، هغه هم 50-60% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لا سوګري واند ورسره.
بله، تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت وویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري، خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي. او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه، تر څو چې اقتصادي ماشین سیاسي ماشین ونه ترخی شي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ او تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی. جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو 2 میاشتو کې نیولي. دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پې ورځي. دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري، او دا مستقیم اغېز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې یې، د جګړې ښکېلو غاړو ته څه پکار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي، که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې پیسې وي، هغه مصارف د ولس مصارف دي، او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅکله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیم اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي، تر څو چې دا نظامي مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي، تر څو چې عامو خلکو ته زیات تاوان ونه رول شي او عام خلک له دې نه متضرر کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي، هغه د افغانستان په جغرافیا کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي، او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده، او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو، او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کیږي. اما د عام ولس، د عام خلک، د عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي، او څه جایدات لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي د غوت د ډیر جدي پام د دوالو نورو لخوانه ونیول شي او جوړ جاړای د سیاسي جوړ جاړای وو شي فکر کوم هر څه زور زر د سیاسي جوړ جاړای وو شي نظامي ډکار زر ماشين دریجه او بل اخر اقتصادي
تلار بله په همدې هیله تلار صاحب را سره اوسئ. میرمن نو تاسو د تلار صاحب خبرې واورېدلې، یو شی چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې ډګرونه تاوده دي. جګړه ده، حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولس ته ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښه والي لپاره څه برنامې لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پر همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پر همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت د بیروست لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دا دي چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا د حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نستنه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو. ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فنرۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بله، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلود. تاسو وایئ چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیر شي، ځکه اوس جګړې تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیرې ښیي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي. دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوئ چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیرې بهرنۍ دي؟
ډېرې مسې بهرنۍ نه دي، ځکه کشمیر اوسمهال زما په ذهن کې نه دی. خو لس یا 15 مسې دي چې د هوایي مسونه خارجي دي او دا خارجي مسې دي. خو نور مسې داخلي مسې دي. د دغو مسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بېله شکه چې په اوسنۍ شرایطو کې د مسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسله پوهېږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده، یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او بېځایه شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنیو له کبله د خپلو سیمونه متواري کېږي، د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تنظیم کوونکي هم یو نړیواله بانک ده.
بلا شك چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګ نړیوال سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړو ځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیر مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي، اقتصادي وضعیت ښه نه ده، بازار ته هم چیزی د لمرنۍ موادو بای لوړې دي، مخکې ورته تلاش ته اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي، دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش ته سره خبرو باس پات ورسو. مهرباني.
ډېره مننه. زه دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسېږي، او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا سره لاسرسی ولري.
ډېر مننه. کور مودان تلاش صاحب، ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډېر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغو تولیدي فابریکو ته دي، البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوې نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب اول کو یو لنډه تبصره دي نو ست صاحب په خبرو لرم. ګوري دا محسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري، چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو ښارونو کې دي چې د هغو امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډېر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زره یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړون کوي وزارت وي، نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چې هغه په لنډ مهاله مدت کې هغه سندیک چې د افغانستان دننه کېږي هغه زر په پښو ودرېږي او مالی بارې ډېر سنګین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د یو تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلي د پاکستان سره برابره کوي، یو په دوه یو په درو یو په دوی باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور شي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالات کې باید ولري. هغه وخت مشکلونه شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې، تلاش ته تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله که د خدای رضا او امیدونه ورتسته موږ د یو یم لسیزې جګړې شاهدان هم وو، اخلاقنه پخوا هم جګړې تېرې شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هیواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه یې تاوانونه یو په سلو زیات اړولي دي. هیله مند یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونشي، عامه تاسیسات هیڅکله تخریب نشي او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډېره جدي پاملرنه وسي. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري وشوله چې تر د حده پورې راورسېدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید له منځه ولاړ نه شي او فرار ورنه کړل شي. انشاءالله امیدونه ستا او تجرباتو ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنګ و جګړې تېرې شوي وي، بالاخره په لنډمهاله کې داسې اقتصادي او سیاسي پالیسي نظامي پالیسي غوره شوي دي چې وخت تر سره رسیدلي دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوې ده اله من دي ما چې افغانان په خپلو کارو
باندې
او ونه دار چې دا خاطر کوم تجربه لرو
ډېره مننه تلاش صاحب
نور هیوادونه دي
سلامات اوسې
افغانستان
ډیره مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل. خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریان اوسات او د پانتون استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو.